السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د ماخام 15 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جنوري 2 منیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان جمهوریت تحریک د غونډې په کار کې د وران کړل شوی د هندوانو د زیارت بیا جوړولو د افغان کډوالو پر ستونزو په خیبر ضلع کې پر احساس پروګرام پیلولو سره سره یو شمېر نور راپورونه هم لرو خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته ویاندا انیسا اجمل ده
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې پاکستان ډیموکراټک موومنت حکومت ته د مصطفی کیدو لپاره د یوې میاشتې مهلت ورکړی دی په خیبر پختونخوا د خیبر پختونخوا په کره کې حکومت ویلی دی چې د هندوانو لپاره به مندر بیا جوړوي او د قزاقستان حکومت د پانسه سزا ختمولو لپاره پر اسنادو لاسلیک کړی د خبرونو تفصیل د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت حکومت ته د مستفی کېدو لپاره د جنوري تر 1 مهلت ورکړی دی پرون په لاهور کې د پی ډی ایم مشرانو تر غونډې وروسته د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان خبریالانو ته وویل چې په اتحاد کې شاملو د ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلیماني غړي خپل استعفاګانې خپلو مشرانو ته سپارلې دي مولانا فضل الرحمان وویل کچري حکومت د جنوري تر 1 مستفی نشي نو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد به اسلام آباد ته د لاریون پریکړه کوي بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په کرک کې د هندوانو مندر د بیا جوړولو اعلان کړی دی پرون په پیښور کې د وزیر اعلی له دفتر خبر شوی بیان کې ویلي شوی چې د هندوانو د مندر بیا جوړونې په اړه متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړل شوی دی د سرګندونې وروسته راغی وشو چې د دسمبر په 1 په کرک کې په مندر تر 400 زیاتو کسانو د حملې ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه تر دې وروسته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی د دسمبر په 1 د کرک په ټیری کلي کې خبریالانو ته وویل چې تر 300 زیاتو کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونه د احتساب کمی ادارې یا نیب په کاروایانو تنقیدونه کړي پرون د سینټ غونډه د چیرمین صادق سنجرانی په مشرۍ کې وشوه د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د احتساب ادارې چې کومه طریقه خپل کړې د هغې له وجې په هیواد کې دننه تقسیم او د بدنظمۍ صورتحال دی د جمعیت العلماء اسلام فی سینیټر مولانا غفور حیدری ویلي چې په ملک کې د احتساب په نوم انتقامی کاروایانې روانې دي او نه بی له ثبوته سیاستوالان بدناموي خو بیا په سینیټ کې قائد ایوان ډاکټر شهزاد وسیم د تورونه رد کړل او ویل چې نه په خپلو چارو کې خپلواک ده په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 20 کسان مړه شوي دي په دې سره له کورونا وایرس د مړو شوو شمېر 2258 ته رسیدلی د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 40 ساعتونو کې بیا د کورونا وایرس نور 2130 کیسونه رپورټ شوي دي هلته د سیند صوبې د صحت محکمه وایي چې د دې میاشتې د 2 میاونۍ وروسته د کورونا ضد واکسین شاوخوا 2.5 لکه ډوزونه به سیند صوبې ته ترلاسه شي محکمه زیاتوي چې د کورونا واکسین د انتظاماتو لپاره د رابطې مرکز جوړ کړی او په یو ورځ کې به 15,000 کسانو ته واکسین ورکول کیږي د قزاقستان د ولسمشر دفتر د جنوري په 2 په یو بیان کې ویلي حکومت یې په مستقله توګه د پانسي سزا ختم کړه له دې وړاندې د هیواد حکومت د پانسي سزا د 2 لسیزو لپاره ځنډولې وه بیان زیاتوي د قزاقستان ولسمشر قاسم ژومارت توکایف د پارلیمان هغه اسناد لاسلیک کړل چې تر لاسلیک کولو وروسته د یو هیواد لپاره د مرګ سزا ختمول لازمي کیږي د قزاقستان حکومت په 2003 کال کې د پانسي سزا پارزي توګه ختمه کړې وه خو له تراګرۍ سره تړلو جرمونو لپاره پر ځای وه او بل خبردار چې لږ تر لږه 3 هیوادونو د کورونا وایرس د نوي بڼې د کیسونو ثبتېدو رپورټ ورکړی او ښایي چې دا وایرس له وړاندې نه په پراخه کچه خپور شوی دی د وایرس نوې قسم نږدې 3 اونۍ وړاندې لومړی په برتانیا کې ثبت شو د برتانیي چارواکو د دې خبرداري هم ورکړی وو په برتانیا کې د کورونا وایرس کیسونو کې زیاتوالي وجه د دې وایرس نوې ډول دی داسې باور کیږي چې د وایرس نوې بڼه ډېر زر نورو ته انتقالیږي د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار یعنی ساجمل ناوري د تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي په روان یو سات کې به واوري پاکستان جمهوریت تحریک ویلي کې حکومتي غړي تر یو دیرشمې جنوري استعفا ورنکړي نو لانګ مارچ پکوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د ماینونو د پاکولو لپاره احتجاج کړي.
دا ریاست نه صرف دغه مطالبه کوي چې موږ د بل مل د جوړولو لپاره نه راوتلي، موږ صرف د خپل ژوند سوال کوو چې آیا موږ سره مزید په دې خبره باندې د پاکستان تر آئین لاندې ژوند راکي.
په کوټه کې استادانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړي.
د سموش د کانټریکټ اډلې راخړیو په 2016 کې یو کال د فاره ول سی یو کال بعد به ته پرمننت کوو، ته تب سرکاري اډر درکو کومشته اغان څلور کال بعد منو سملاو.
او په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان کډوال وای پر هغه مزکو خپل کورونه نشي پراخول چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ورته پخوا ورکړي وي.
یو پلاټ ما ته راکړی ده، په یو پلاټ کې د ما ته زمون شو، په ته زمونو کې مې څلور ته وتونه کړي دي، هغه کې نه جایدم بیرون راوتلی یم، هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړي او شیډیا مې پاسا بی چې باکه چې دا ممرانو
له مشال سره واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې له حکومت سره د جنوري تر یو دیرشمې وخت شته که استعفای ورنکړه نو دوی به د لانګ مارچ د فیصلې تر څنګ دا پریکړه هم کوي چې دغه لاریون د اسلام آباد په لور وکړي که د راول پنډۍ په لور. د پی ډی ایم تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په لاهور کې د مخالفو ګوندونو اتحاد غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې پوز او اسټیبلشمنټ تورن کړل چې دوی په تیرو انتخاباتو کې درغلۍ کړي او د دروغو حکومت یې جوړ کړي، خو په وس په انتخاباتو کې د درغلۍ او مداخلت تور ردوي. د خبري غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویل چې پی ډی ایم یوازې ادارو ته دړکې ورکولی شي، خو د نوموړي په خبره دغه تحریک ناکامه شوی دی. نور تفصیل د شاهنواز ترکزین اور.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي اسټیبلشمنت او پوز د دروغو حکومت جوړ کړي او په انتخاباتو کې درغلي کړي، نو دوی به اوس په دغه ادارو تنقید هم کوي او دوی ویل چې اوس ته دغه ادارې سوچو کې چې دوی لا هم په سیاست کې لاسوهنه جاري ساتي او که د خپل قانون اختیار دلاندې خپلې ذمہواری تر سره کوي. مولانا فضل الرحمن دغه دوړ ادارې په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن وګرځولي او وی ویل
31 جنوري تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت
دی وای تر د یو دیرشم جنوري پورې حکومت ته استعفا ورکول مهلت شته دی او دغه به اخیری تاریخ وي. حکومت سره یو میاشته کلاړ نشو نو وروسته به په سم دستي توګه جمهوریت تحریک کینی او د لانګ مارچ فیصله وکوي، او دا هم درته وایم چې دا فیصله به هم کو چې لانګ مارچ اسلام آباد ته وکو او کراول پنڈی ته
یا لانګ مارچ راول پنڈی کی طرف کیا جائے.
نوموړي پرون ماښام ناوخته په لاهور کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر میا محمد نواز شریف په کور کې د جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم د اوږدې ناستې وروسته پریس کانفرنس کې دغه خبرې کړې. په دغه موقع د پی ډی ایم د ګوندونو مشرانو هم موجود وو. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې دوی په یاد تحریک کې د شاملو ګوندونو د غړو نه تر د 1 دسمبر پورې استعفاګانې غوښتلې وې، نو هغه دوی ته ورسېدلې. نوموړي د استعفاګان ورغونډېدل هم د تحریک کامیابی وګڼله او زیاته کړه چې دوی به د جنوري په 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته هم مظاهره کوي.
اور هم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں کہ
دی وای چې موږ یو بل شیڈول هم جوړو چې د نیب او یا قامی احتساب بیرو د دفتر مخې ته هم مظاهره وکړو، ځکه موږ نیب د احتساب اداره نه بلکې د موجوده نظام یو داسې اداره ګڼو چې یوازې د حزب اختلاف په ضد جوړه شوې اداره ده.
صرف حزب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے.
څو ورځې وړاندې د مسلم لیگ نونډل یو مشر او پخوانی وزیر خارجه خواجه آصف هم د احتساب بیورو لخوا نیول شوی او مولانا فضل الرحمن ته هم د یادې ادارې لخوا د دوی دفتر ته د حاضرېدو نوټس ورکړی شوی. پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې دوی به د سینټ د الیکشن په حواله بیا اجلاس راغواړي چې فیصله به کولی شي چې دوی د سینټ په الیکشن کې برخه واخلي او یا نه. کله چې د میډیا کارکوونکو لخوا سوالونه شروع شو نو دوی یو سوال چې لانګ مارچ او احتجاج سره به معاملات ګنې نور خراب نشي، مولانا فضل الرحمن داسې جواب ورکړ.
کیوں عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے اور ملک
دے وائی ولی دا عوام پا معاملات کے لاس وحنا کی گی پا ملکی نظام قبضہ ولی کی گی. ہیلری کلنٹن پا امریکہ کی یو انٹرویو کی دا ڈیپ سٹیٹ مثال کی دا پاکستان نو مخلی نو ولی پاکستان پا نڑے کی بیزتا کی گی. دا آئینی او جمہوری ملک دے او دا پا دغشان انداز کی چلاول پا کار دی
اور اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے.
ډیپ سټیټ هغه ریاستونو ته ویل شي چې ښکاره خو جمهوری وي خو نظامي پټ پناه دغه ملک ته نورو ادارو لکه استخباراتي او یاد سکیورټي ادارو په لاس کې وي. د دغه پریس کانفرنس ورسته وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ځینې خبرې د جیو نیوز ټلویزیون په ټویټر باندې لیکلې شوې چې د پکې ویلي د پی ډی ایم د مشرانو د مخونو نخکاریدل چې دوی کومې نتیجې ته نه رسیدلې، دوی ادارو ته د دړکې ورکولو کوشش کړي. د پی ډی ایم د پریس کانفرنس وړاندې د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر چودري فواد حسین په خپل ټویټر لیکلي، امید دی چې د 2021 اولنې درې میاشتې وروسته به نه خو کورونا وي او نه پی ډی ایم. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، د پاکستان په سنټ کې د اپوزیشن ګوندونو سنټرانو ویلي چې د احتساب کامی ادارې نیب حکومت د خپلو مخالفینو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. دا له هغې وروسته دا چې مخکې د سنټ مرستیال مشر او پیپلز کونغړي سلیم امانډوي والا ته نیب د درغلیو په تور کې نوټس لیږلی و. د دسمبر پر 9 د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر خواجه محمد آصف په اسلام آباد کې د درغلیو په تور گرفتار کړل شو، خو حکومتي غړو سینټ غونډې ته ویلي چې نیب یو آزاد او خپلواک اداره ده او بې له تفریقه احتساب کوي. نور تفصیل له اسلام آباد نه ته مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جنوري په لومړۍ نیټه د سینټ په غونډه کې د اپوزیشن سینیټرانو د احتساب په کامی اداره نیب انتقاد وکړو او ویې حکومت دا یوازې د سیاستوالو پر ضد کاروي، نو نور دې دا سلسله ودرول شي او که دوی پر اختیار احتساب کول غواړي نو باید چې د هغه خلکو هم وکړي شي چې څوک په حکومت کې ناستي او درغلي کړي. دا هغه ریټایرډ جرنیلانو او ججانو او بیوروکریټس ته هم وکړي شي چې په ناقانونه توګه شتمنۍ جوړې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ خپل وینا کې وی د نیب د تور قانون لوجی یو شمیر تاجرانو وطن پریخه او دارنګ پدی اداره کې یو شمیر خلک د حراست دوران وجلې شوی.
نیب کې کسٹڈی می پاکستان کې
د نیب په حراست کې د پاکستان د بشری حقوقو د ادارې په وینا 12 کسانو نه زیات د حراست دوران وجلې شوی چې پکې پروفیسران، وایس چانسلران او نور سرکاري خلک شامل دي. د دې سینیټرانو وینا وکړه نیب دا لړۍ همداسې جاری وساتله نو پاکستان به داسې حالاتو کې ښکیل شي چې بیا به ترې راوتل ګران شي، نو باید چې د سیاستوالو سپکاوی نور بند کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی وی دی وی د دې ملک د تاجرانو، صنعتکارانو، بیوروکریټس او عام خلکو سره چې نیب د دې پارلیمان په موجودګۍ کې کوم چلند کوي دا ډېر د تکلیف سات دی. او زه دا منم چې مونږ یو غلطي کړې چې زموږ حکومتونه وو مونږ له د پارلیمان په ذریعه دا قانون ختمول پکار وو. د جمعیت العلماء اسلام د سینیټر عبدالغفور حیدری وینا وا کوم قانون چې په دې ملک د سیاستدانانو سپکاوی کوي دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه دی. دی وی مونږ دا اول ورځ نه ویلی دی چې په دې اداره کې احتساب نه کیږي بلکې په دې کې انتقامی کاروائی کیږي. په دې دوه درې کال کې چې دې ادارې بغیر د ثبوتونو څخه وکړه د سیاستدانانو پګړۍ غورځولې دي، سیاستدانان یې بندي کړي او د پاناما نه خبره تر د اقامې را ورسېده، نو آیا اقامه هم چرته جرم دی؟ په دې موقعه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر ډاکټر شهزاد وسیم د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل او ویوی نیب یو آزاد او خپلواکه اداره ده او د قانون مطابق کاروایانی کوي. دی وی دا ویل کیږي چې نیب کارول کیږي، نو نیب یو آزاد او خپلواکه اداره ده او زموږ کوشش دا ری چې دا د تیر وختونو پر رنګ د سیاسي فشار نه بغیر بې له ډلې پرې د لوی غټ طاقتور او کمزوري اپوزیشن او حکومت پر ضد خپل عمل مخ په وړاندې بوزي. دا لا غیر اوسو چې تیر کال د جولای په میاشت کې د احتساب کمی ادارې نیب د سینیټ په ډیپټی چیرمن سلیم ماندوی والا تور پورې کړو چې نوموړی د کورونو په یوه پروژه اوورسیز کوآپریټنګ هاوسینګ سوسایټی کې په غیر قانوني توګه د ځمکو په الاټمنټ یا ورکولو کې ککړ دی او په دغه موقع د پلاټونو اغستو لپاره د جعلي اکاؤنټونو نه پیسې ورکړي. د کومې رستو چې د سینیټ ډیپټی چیرمن سلیم ماندوی والا په یو خبري کانفرنس کې ووي نیب اداره خلک ناقانونه زوروي او دې به د نیب چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سینیټ ته ورغواړي او په دې معامله به د سینیټ غونډه هم رابلي چې د نیب د ناقانونه عمل ودرول شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړی
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو،
سروې
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا حکومت د جنوري په لومړۍ نیټه په پېښور کې د وزیر اعلی له دفتره خبر شوی بیان کې ویلي چې د هندوانو زیارت بیا جوړونې په اړه اړوند چارواکو ته لارښوونه کړې ده. د صوبی وزیر اعلی محمود خان دا څرګندونې له هغې وروسته کړې چې د دسمبر پر دیرشمه په کره کې پر زیارت تر 1400 زیاتو کسانو د حملې ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
په کرک ضلع کې د هندوانو د زیارت د سوځولو په لړ کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په حکومتي خرچه دغه ځای بیا جوړوي. دغه لړ کې د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان سره د اقلیتونو د حقونو لپاره د یو کسیز کمیشن مشر شعیب سړل یو ملاقات هم کړی دی او په دغه ملاقات کې د قومي اسمبلی اقلیتي غړی رمیش کومار او د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز هم موجود وو. او د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر په کرک ضلع کې د زیارت د سوځولو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او اعلی وزیر د دغه ځای د بیا جوړولو امر ورکړی. په عین حال کې د پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ د پیخي نوټس هم اغیستلی دی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر او د پښتونخوا چیف سیکرټری ته د جنوري د 14مې نیټې پوري د دغه پیخي د راپور وړاندې کولو امر ورکړی. د پاکستان د هندوانو د کونسل مشر او د قومي اسمبلی غړی ډاکټر رمیش کومار د جنوري په 2مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیخه کې د ککړ کسانو په ضد د مذهب د سپکاوي او د ترګری ضد قانون لاندې عدالتي کاروایی کېدلی شي. موږ د پیخې ځای ته ورغلي وو او خپل راپور به د ګل په ورځ په سپریم کورټ کې جمع کوو او د نهې په ورځ به د سپریم کورټ فیصله راځي. خو د سپریم کورټ د فیصلې نه وړاندې د پښتونخوا حکومت د هر رقم تعاون باور ورکړي او د مندر د بیا جوړولو امر یې هم ورکړي. مذهبي مقاماتو ته د زیان رسولو په اړه سپریم کورټ د وړاندې نه په 2014 کې فیصله کړې ده او د هغې تر مخه مذهبي ځایونو ته د زیان رسوونکو په ضد د مذهب د سپکاوي د قانون او د ترګری ضد د قانون لاندې کاروایی کېدلی شي.
اور ATC لابی اس کے اوپر
کرک کی د راپاریدون کی خلق لخوا د زیارت د سوزولو ویڈیو د دسمبر په دیرشمه نیټه په ټولنیزو رسنیو خپره شوی و او د هغې وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی د پیښې په ځای کې ویلي وو چې تر 300 نه زیاتو کسانو په ضد په دغه لړ کې مقدمه درج شوې ده او په پیښه کې لاس لرونکي یو ډیر شکمن کسان هم نیول شوي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو دا
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال رادیو ته غوړیدون کو راځي ویبلې موضوع ته د پښتون ژغورنې غورزنګړو تیر ورس په ډېر اسمل خان کې احتجاجي مظاهره کړي او په سیمه کې د ماینونو د پاکولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي د په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودلو په پیښو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه اشتیاق مسید راکوي.
دا جاغونه د پښتون ژغورنې غورزنګ ملاتړیو دی چې تیره ورځ مزدیګر مالی حق نواز پارک ډېر اسماعیل خان کښې احتجاجي مظاهره کوله او د پښتون غورزنګ ملاتړیو په دا احتجاج کښې په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي ماینونو د صفایي مطالبه کوله. په دا احتجاج کښې شامل د پښتون غورزنګ یوه غړي اساق مسید مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان چې کوم دی دغه د بارود مواد نه ډک دی په داسې د میژه په 2.5 سوه نه د پوسه بچون چې کیم دا د لوس د پښې نه مزور شوي دي په باره شم د احتجاج ریکارډ کړ چې حکومت د میژا د وطن د بارود مواد نه صفا کو چې ابودي ایریا زیوتا دو په داسې د لړماین نشي دي نو که د میژا خلک چیرې نور علاقې ته هم مطلب لوړ شي پاشو د لړماین په دانه هم زیوتي.
په دغې احتجاج کښې شامل د پښتون غورزنګ دوه ملاتړیو په سویلي وزیرستان کښې د ماینونو موجودګي په باره کښې مشال ریډیو ته وویل
زما نوم شاید شیرانه دی په جنوبي وزیرستان چکملي شي څو شپې مخکې پېښه شوې وه چې په هغې کښې یو ماشوم یعنی پښه په بم باندې الوتې وه نو دغه پښتون ته په زموږ ځوانان او چې څومره مشران راوتلي دي د ریاست نه صرف دغه مطالبه کوي چې موږ د بل ملک د جوړولو لپاره نه راوتلي موږ صرف د خپل ژوند سوال کوو چې آیا موږ سره مزید په دې خاوره باندې د پاکستان تر آئین لاندې ژوند راکړي مزید چې څومره بمونه سبقه قبایلو سیمو کښې پراته دي هغه د ختم کړي موږ حکومت ته صرف دغه خواست کوو چې دلته چې څومره بمونه دي دغه د حکومت چارواکي که هغه پولیس دی که هغه فوج دی دغه د صفا کړي مزید موږ په خپله خاوره باندې د امن ژوند غواړو د خوشحالۍ ژوند غواړو تعلیم روزګار ورسره غواړو.
منوم شیرالله مسعود دا یوه واقعیا نه دو دغه 161 واقعیا دو نو میز د تی په د خپل ستړي بچون پورې کله یو هسپتال نه اوبه سا بل تروري نو هغې په حواله سره میژا د خپل علاقې مشرونو سره احتجاج هم کړی دی او د دغې غندنه هم کړې دو او میژ د حکومت نه د مطالبه کوي میژ چې کوم د بچون دي د دغې زندګۍ مروزه یې کوه.
د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځي او حکومتي چارواکي مې په سویلي وزیرستان کښې د ماینونو موجودګي نه خبر کړي دي خو حکومت د دغې ماینونو صفایي کښې سنجیده نه دی.
د میز په علاقه کښې فوج دی مو دا کور کمانډر ته هم کړی دو ایجنسي ته مې هم کړی دو او مو په اسمبلی شي هم کړی دو نو دا میز صحیح کولمې وخښلی و دی ته خو میز چېرې په ګرون باندې دغې د منسي د نسکول دی ته نظام ویني نه نو لحاظه د فوج ول نه هم د حکومت نه دا مطالبه کوم چې خدای دې پوره په دا خبره باندې توجه جور کې د میر قبایل انسانون شمیر کې سای او د دغې مصیبت نه یې خلوص کې سای چیرې په ازادي سره وګرځي په لمځکه شي په خپاتي شکل کاروبار.
د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فید الله مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي ماینونو د صفایي د پاره پوځي ټیمونه لګیا دي او زرو سویلي وزیرستان د ماینونو نه صفا کړای شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د بلوچستان د تعلیم محکمه کې پر کنټریکټ باندې کارکوونکو استادانو د خپلو غوښتنو په حمایت کې په احتجاج لاس پورې کړي. دوی د تیرو شپږو ورځو راهیسې د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ لګولې غوښتنه کوي چې حکومت له ژمنې سره سم د دوی نوکرۍ مستقلې کړي. بلخوا حکومت ویلي چې د احتجاج کوونکو استادانو ستونزې به زر هوارې شي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په محکمه تعلیم کی پر کنټریکټ یا عرضی بنیادو باندې کارکونکو استادانو په احتجاج لاس پوری کړی دی او د تیر شپږ ورځو راهیسې د کوټ پریس کلب مخته احتجاجي کیمپ لګولې دي. په کوم کې چې د کوټ په ګډون د صوبې د نورو برخو څخه هم د نارینه وو ترڅنګ شجینه مولیمانی یا استادانې ګډون کوي. تدی استادان پوینا چې حکومت کوم کولونه د دې سره کړې دي هغه یو هم نه دی پوره کړی او نه د دوی ملازمت مستقل کړې دي. چلامل دوی اوس په شنهخت کې پر سړکانو و احتجاج کول ته اړ شوی دي.
اوس مانو ګلچیرا دی د احتجاج په دواله سره د سمور د کانټراکټ اډلې را کړې وو په 2016 کې یو کال د پاره ول یو کال بعد به تی پرمننت کوو ته ته به سرکاري اډر درکو خو مشت هغه څلور کال بعد موږ سو ملاو هر چا ته ورلو یو چا موږ आवाज نه واورې دی ته اوس رالو دای مجبور اسو پر وډو بند راووتو بدلته مې احتجاجي مظاهره کړی دا سیسموږ आवाज د واور د سیسموږ د پرمننت کې شنیان مراوړې دی په دا یخ کې بخي خو شدید یخ دی.
زمونږ حنیفه نه امشا دی مجدا مطالبه دا چې هغه مشه پرمننت اورډر ان راکې او زموږ تنخواه سیدی بند دي هغه د اخلاص کې موږ د ډېر مشکلاتو سامنا کړی دا لکه چې خبري استنو زموږ ټمپریچر د انوایرنمنت ټمپریچر سیدی دا ټیم په ماینس کې روان دي لکه دغه باوجود موږ مجبور یو خپل حق ته پاره موږ درنګ درنک او پر وډ راوتل یو
بل پلو ته د مظاهره چانو سره دا مطلب لوري د خبرو لړۍ پیل شوې ده او لمړی پړاو د ناکامۍ سره مخ شوې دي. پر دې مهال ډایرکټر سکولز نظام الدین منګل د دې احتجاجي استادانو سره د خبرو کول ورسته او مشالې دوسته وویل چې کومه د دې مطالباتو منولو ته چمتو دي.
پہلی بات تو یہ کہ مجھے افسوس ہے جو اس وقت ہمارے ٹیچرز یہاں پہ ہیں پر ذاتی طور پر مجھے بڑی رنجش بھی ہے پریشانی بھی ہے اس لیے
کہ پاکستان تعلیم ڈائریکٹر نظام الدین منگل وائی چې لمړی دا خبر ده چې د استادانو پر دې احتجاج باندې ډیر پریشان او خفه یم ځکه چې دا زموږ بچیان دي په کار خدا و چې دا ستونزه مخکې لا هواره شوی وای خو نه يم خبر چې ځنګولې پکښ راغلي دي لکن اوس هم د حکومت له لوري د دې سره خبرو ته راغلی يم چې دا ستونزه په ښه توګه هواره شي ځکه چې حکومت په دې کې دلچسپي لري چې دا کار په قانوني توګه وشي. بل لور ته په احتجاج کې برخه لرونکي استادان وایي چې د دې سره د وزیر تعلیم خبرې وکړي. خو د ډایرکټر نظام الدین په وینا چې وزیر تعلیم سردار یار محمد رند او صوبایي سیکرټری تعلیم شیرخان بازای په اسلام آباد کې دي چې کله هغه وکټ تراسي نو دغه ستونزه به د خبرو د لارې هواره کړي. دا خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت په کال 2016 کې د تعلیم په محکمه کې شاوخوا 1500 استادان په عرضي توګه لګولي وو چې موخه یې په 515 اویا سکولو کې ونستې 500 ماشومان ته بنیادی تعلیم ورکول. خود دې استادانو په وینا چې هغه وخت حکومت د دوی سره کول کړی وو چې یو کال وروسته یعنی په کال 2019 کې به د دوی ملازمت مستقل کیږي لکن د څلورو کلو د تیرودو وروسته نه د دوی ملازمت مستقل شوی دی او نه هم د دوی نورې غوښتنې ورسره رسیدلې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر میر زور بلیدی د دسمبر په 1.5 نیټه و بلوچستان اسمبلی ته تسلی ورکړې وه چې په احتجاج بوخت د استادانو د دایمي کول لپاره به نوموړی خپل د اعلی وزیر جام کمال خان سره ویني. وروسته سپیکر یو کمیټي جوړ کړه کوم چې په دوه استادانو پر د ستونزو باندې د بلوچستان د اعلی وزیر سره خبرې کوي چې دغه ستونزه مخ له هوار کړي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو پر روان یو سات کې تاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو او ریدل یې مه هیروي. لدی سره سره تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولي اونیزي پروګرامونه او ویډیوګانې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او په فیسبوک او د مشال ریډیو په ټویټر باندې هم ځان د تازه حالات او معلوماتو خبر ساتلی شي. وخت په پیښور کې د ماسیګر نږدې 15 بجې کیدونکې دي. لومړی لنډ خبرونه لانی ساجمل نورو او وروسته راځو د ریپورټونو اړخت.
د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت حکومت ته د مستعفی کېدو لپاره د جنوري تر 1 مهلت ورکړی دی. پرن پلاور کې د پی ډی ایم مشرانو تر غونډې وروسته د غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن اویل چې په اتحاد کې شاملو د ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلیماني غړو خپل استعفاګانې خپلو مشرانو ته سپارلې دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په کرک کې د هندوانو مندر د بیا جوړولو اعلان کړی دی. پرین په خبر کې د وزیر اعلی له دفتره خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د هندوانو د مندر بیا جوړونې په اړه متعلقه چارواکو ته هدایات ورکړل شوی دی. د دسمبر په 10 په کرک کې په مندر تر 1400 زیاتو کسانو حمله کړې وه. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د احتساب کمی ادارې نیب په کاروایانو تنقیدونه کړي. د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مخکښ راجه ظفر الحق ویلي چې د احتساب ادارې چې کومه طریقه خپله کړې د هغې له وجې په هیواد کې دننه تقسیم او د بدنظمۍ صورتحال دی. خو بیا په سینټ کې قائد ایوان ډاکټر شهزاد وسیم ویلي دي چې نیب په خپلو چارو کې خپلواکه ده. په پاکستان کې پتیرو سلی رشتہ ساتونو کې کورونا وایرس نور دوه اتیا کسان مړه شوي دي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شوو شمېره له 2,250 ته رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکول حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر شواروس کې بیا د کورونا وایرس نور 2,174 کیسونه رپورټ شوي. د کازاکستان د ولسمشر دفتر د جنوري په 2 په یو بیان کې ویلي حکومت یې په مستقله توګه د پانسي سزا ختم کړل. له دې وړاندې د هیواد حکومت د پانسي سزا د 2 لپاره ځنډولې وه. او لږ تر لږه 3 هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې د کیسونو ثبتېدو رپورټ ورکړی او ښایي چې دا وایرس له وړاندې نه په پراخه کچه خپور شوی دی. دا وایرس نوې قسم نږدې 3 وړاندې لومړی په برتانیا کې ثبت شوی او د برتانیې چارواکو د دې خبرداري هم ورکړی دی.
اوریدونکو د بوسنیا هرزګوبینا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د هغو کډوالو لپاره چې 2 شپې په سړه هوا کې تیرې کړې خیمه چمتو کړې دي. د کډوالو چې ښځې او ماشومان هم پکې دي پرون وروسته له هغې دا مرسته ترلاسه کړه چې د اعتراض په توګه د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او د یو لاریون په ترس کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نور.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو په ترڅ کې هغه کورنیو ته خیمه ورکړې چې 13 کمپ وسوځید او دوی 2 شپې په سخته یخنۍ کې بے اثر پاتې وو. د بوسنیا پوځ د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړې. څه باندې یوه اونۍ مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا 1000 تنه کډوالې بې سرپناه پریښې دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پوځ پرون د مرغومي په 12 نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا 1.5 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون له دې مخکې د کډوالو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کم څخه په مرکزی بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي. خدا پلان عملی نشو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د 24 ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست وو خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو 2 شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې له غړي هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو په 2000 کال کې دوه بلوچ فعالان په داسې توګه په جلاوطنۍ کې وژل شول چې په اړه ډیر بحث او پوښتنې راپورته شوې. که څه هم ساجد حسین بلوچ په سویډن کې او کریمه بلوچ په کاناډا کې وژل شوه، خو د دوی وژنې هم هغسې ډېرې یو بل ته ورته وي لکه څنګه چې دوی دواړو په بلوچستان کې د پاکستاني پوځ د کړنو په اړه فکر او دریځ درلود. دوی دواړو به ډېر په ډاګه پاکستاني پوځ په بلوچستان کې له بشري حقونو په سرغړونو او ظلمونو تورنول کوم چې په وستل رد کړی دي. اوس د دوی دواړو وژلو تور هم په داسې وخت کې د پاکستان پر پوځي چارواکو پورې کیږي چې د پاکستاني حکومتي چارواکو په وینا د کاناډا له حکومت څخه د پلټنو غوښتنه کړې ده. خو د سویډن او کاناډا هیوادونو ویلي چې د دې فعالانو وژنې هیڅ جرمي اړخ نه لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې مهمې برخې تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د ساجد حسین بلوچ او کریمه بلوچی خپلوانو او دوستانو دا خبره رد کړې ده چې ګواکې هغوی به ځان په خپل وژلوي. پاکستانی خبریال طه صدیقی یو له هغوی څخه دی چې د ساجد حسین بلوچ او کریمه بلوچی مرګ ته په داسې نظر نه ګوري چې ګواکې هغوی دي ځان وژنه یا خودکشي کړې وي. طه صدیقی له 2013 کال راهیسې په یورپ کې ژوند کوي. د لهغه لږ وروسته یورپ ته لاړ چې په سپین ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرې وسلوالو کسانو برید وکړ، وی واه او د هغه د تښتولو هڅه یې وکړه. طه صدیقی د هغې پیښې تور د پاکستان پر جاسوسي اداره ISI پورې کړی و، خو د پاکستان حکومت داسې تورونه ردوي. طه صدیقی وایي د دې قوي امکان شته چې د کریمه بلوچی د وژلو تر شا د پاکستاني پوځ لاس وي. دی وایي کریمه بلوچی ته به دړکې ورکول کېدې او دا لړۍ د ده په وینا آن په جلاوطنۍ کې هم روانه وه. د زیاتوي چې د کریمه د فعالیت له کبله هلته په بلوچستان کې د هغې کورنۍ ته دړکې ورکول کېدې او د هغې تره ووژل سو. د طه صدیقی په وینا کریمه بلوچی تر لا درک کېدو او وژل کېدو وړاندې لا په هغه ټولو اونۍ کې د فعالیتونو پلان جوړ کړی و. لیکواله او د پاکستان پر پوځ ژور نظر لرونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د کریمه بلوچی مرګ د بلوچستان د هغو ټولو وګړو لپاره یو ازموینه ده چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. نوموړي وایي چې که د کاناډا حکومت په دې اړه پر پلټنو قانع کړل سي او هغوی په دې کې څه جرمي اړخ ولټوي هم، خو پر هغه سربیره شایي دوی یعنی جلاوطنه بلوچستان ځان خوندي احساس نه کړي. د بشري حقونو فعالان وایي د کریمه بلوچی مرګ په دې وجه هم مشکوک دی چې دا یوازینۍ او لومړۍ پیښه نه ده. د دوی په وینا د دې تر مرګ څو میاشتې وړاندې 9 کلن ساجد حسین بلوچ هم په سویډن کې په ورته ډول وژل شوی و. هغه په بلوچستان کې د بشري حقونو په اړه تر خبرونو ورکولو وروسته ژوند ته خطر محسوس کړی و او بیا یې په 2012 کال کې په سویډن کې پناه اخیستې وه. که څه هم پاکستانیو پولیسو په بلوچستان کې د هغه پر کور چاپی وهلې، خو ده بیا هم په جلاوطنۍ کې د انټرنیټ له لارې د بلوچستان ټایمز په نامه ورځپاڼه خپروله. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز د آسیا مشر ډینیل بسټرډ د ساجد حسین بلوچ د مرګ په اړه وایي هر څه دا څرګندوي چې دا په زور د لادرکه کولو یوه پیښه ده. د ده په وینا که داسې فکر وسی چې د ساجد حسین په خاموشه کولو کې به د چا دلچسپي وه، نو لومړی نوم د پاکستانیو استخباراتي ادارو ذهن ته راځي. د ده په وینا دا ځکه چې د ساجد حسین بلوچ لخوا خپرېدونکې بلوچستان ټایمز ورځپاڼه به تل تر هغو سرو کرښو اوښته کومې چې د ده په وینا د پاکستان اسټبلیشمنټ کښلې دي. د پاکستان حکومت او پوځ په زور د خلکو د تښتولو، شکنجه کولو او وژلو تورونه تل په کلکه رد کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو حکومت د احساس پروګرام لاندې په خیبر ضلع کې هم د کامی خوشحالی سروې په نوم د خلکو د رجسټریشن عمل پیلولو لپاره انتظامات برابر کړي دي. د دې پروګرام چارواکي وایي له دې منصوبې سره به غربت راکم شي او د هیواد سماجي او معاشي حالت په ورسره په اسانه معلومیږي. نور تفصیل له سیمینا د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواره راکوي.
حکومت د احساس پروگرام لاندې د ټولو کورنو سماجی او معاشي اعداد و شمار لپاره د قومي خوشحالي سروي په نوم د خلکو رجستر کولو یو منصوبه پیل کړې. دا د ملک نور برخو په څیر په خیبر ضلع کې هم پیل شوه. د دغه پروگرام چارواکي وایي دې منصوبې او سروې لاندې به بې وسه خلک درج کولی شي چې حکومت یې بیا په اسانه مالی مرسته وکړي. حکومت وایي دا داغو پالیسیو برخه ده چې په ملک کې ورسره غربت راکم کړي. د قومي خوشحالۍ سروې لپاره په خیبر کې مقرر شوی فوکل پرسن اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر واجد خان مشال ریډیو ته وایي دغه سروې به سرکاري استادان کوي او دې لپاره یې لږ تر لږه 1500 استادانو ته تربیت ورکړی او خیبر ضلع یې په 691 بلاکونو ویشلې او په دې کې به د سروې ټیمونه د ټیبلیټ په ذریعه په ډیجیټل طریقې سره اعداد و شمار راجمع کوي.
پدا کې درې قسمه ټیچر موږ سره دی. یو تا انومریټر وی شمار کونند چې په ګر ګر ډور ټو ډور ګرځيږي. بل په هر 10 انومریټر باندې برا یو سپروایزر دی. وسرا دوا ایټ افیسر دی د هر تحصیل دی پورا لگا په خیبر کې موږ سره درې تحصیلونه دي نو شپږ ایټ افیسر دی. اس پر اس پی دا به هر یو ټیچر سره به د دوا سکیورټی حلقار وی چې یو به اف سی آرمی وی یو به سره پولیس چې کوم سپوی وی دا به سره ګرځيږي. د بلاکونو درې کې کار موږ سره داسې دی چې 691 ٹوٹل بلاکس په خیبر کې دی. باړې او جمرود کې پیرلل په 4 جنوري نه سٹارټ کیږي. پلنډ کوتل کې به 11 جنوري نه سٹارټ کیږي او په ملاګوري کې به 18 جنوري نه سٹارټ کیږي. نو چې کومې قومي کونسلې وی کم سیاسي او مذهبي او هر مکتب به فکر حل دي دا ولا موږ د اپیل دی چې د تعاونو کو
د خیبر خدمت خلک کمیټه مشر تورابلی پر دی وای د سروي ډیره ګټه ورته حکومت تبا په مختلفو پریکړو کې ډیر اسانی پیدا کړي.
دغه په بنیاد باندې به د تعلیم د صحت د بنظیر انکم سپورټ فیصلې کیږي. په هغه به پدا حقدوري پدا کې حقيقي بل د الکو چې کم معاشي او مشرتي اقتصادي حالاتي اغا به په مونږ به معلومول شي. نو د اهمیت ډیر زیات دی په داسې وخت شروع کیږي چې مونږ کمې پوسه تیرو الکی دی په هغه ووره پرتا دو او مشکلات به وي پدا کې ډیر زیات. باقي او بل وسرا وسرا مسله دا دو چې مونږ کم آی ڈی پیز دی اغا چونکه تو وسه پورې لکه دی کوک خیل ایریا شولا مونږه نرای بابا شیخ ملینی کا دایری متاثرین ته وسه پورې واپس خپل لوکو له نه تلی. نو د غوت ډیټا د مس کې دوه خطرالو پدا کې
دغه پروگرام چارواکي وای په دې سروې کې با یوازې غریب خلک نه رجستر کوي بلکې شتمنو او د هر طبقه سره تعلق لرونکو خلکو معلومات په هم پکې راجمع کوي چې بیا حکومت د ملک سماجی او معاشي حالت ری پاسانه معلوموي. فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو په د په اسلام آباد کې په آی 12 یا آی 12 کیمپ کې اوسیدونکو افغان کډوالوای پر هغه مزکو خپلې ودانۍ نشي پراخولې چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارو ورته شاوخوا 11 کال مخکې ورکړې وي. دوی وایي اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او په اوسېدو کې مشکلات لري. بلخوا د اسلام آباد د سی ڈی اے چارواکی وای چې دا غیر قانوني تجاوزات دي او په اړه یې باید چې د دغه مخه ونیول شي. نور تفصیل له ملیحه میرزاده نور.
د اسلام آباد په آی 12 سیمه کې میشت افغان کډوال وای د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا سی ڈی اے چارواکي پر هغه اوسمکو خپلو ودانیو پراخولو ته نه پرېږدي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته ورته په 2009 کال کې ورکړل شوی وي. په آی 12 کیمپ کې میشت کډوال شیر حیدر مشال ریډیو 12 چې په 2009 کې ورته یو این ایچ سی آر د 500 مرلو ځمکه ورکړې وه خو اوس چې د کورنۍ 22 غړو ضرورت پوره کولو لپاره پراخول غواړي نو د اسلام آباد ترقیاتي ادارې ورته ورانه
یو پلاټ ما ته را کړې ده. په یو پلاټ کې ما ته زمون شو. په ته زمونو کې مې څلور ته ودونه کړي دي. هغه کې نه جایدم بیرون را وتلی یم. هلته مې ځان ته یو چوپړې جوړه کړې او شیډیا مې پازابۍ چې باغه چې دا مونږ رانه و دا باغ زه کومې خوا ته لاړ شم. زه خو هېڅ چاره نه لرم. نه د پیسو وسه لرم، نه د ډوډۍ وسه لرم او نه د جای وسه لرم. دغه ظلم تادا په مونږ باندې کېږي. بس روګله نه مونږ نثار غمه خوري، نم سفارت غمه خوري، نم د پاکستان حکومت غمه خراب او توره په خواره زار دغه پراتې.
په 2009 کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې اداري له پاکستاني او چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په سیمه کې مشتو افغان کډوالو ته 1515 پلاټونه ورکړیو. دغه کډوال وای په I-12 کیمپ کې دا وخت د 1500 نه تر 1900 پورې کورونه دي. هم دغه کیمپ استوګن یو بل افغان کډوال ملک حمید خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چارواکو نه دغه مسلې ته حل تمه لري خو تر اوسه بې تپوسه پاتې دي.
بیچاره خلک تا کارتون نه لري نور د سی پیوازله خلک دین دي د څه چې مونږ کومه عبادت کوو لکه د دې نه لږ بار وو چې دلته خو ار کور وس تقریبا 3 کور جنې وو جوړ شوی دي مخکې به دا یو کور ورکه ګو دا غزامن ځوانان شه دي کې خلکو بچو وځنه وکړه نو هغه په ځونه ورکه ځل کې دی نشه ځای د لایلک څنګه دی دا لک تراخه چې شرط کړه چې آزاد کې دا ځای هغه کې چې دا ولا ورځ نو هغه ورانه یې هغه نه کړی
دي. د سی ډی ای د تجاوزاتو د سانګي او چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغه سیمه کې د افغان کډوالو لخوا د ودانیو پراخول غیر قانوني بولي. د چارواکي په خبره دوی ته د خپل ادارې لوړ پوړو چارواکو لخوا سینې دی ویل شوی چې د کډوالو کیمپ شاوخوا تجاوزات ته نورانوي. هغه وویل چې د دوی کار په اسلام آباد کې د تجاوزاتو مخنیول دي نو په هر ځای کې چې خلک په غیر قانوني توګه ودانۍ جوړوي دوی به ورانوي. دغه چارواکي زیاته کړه چې کډوال دغه مسله له UNHCR سره شریک کړي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دغه مسلې د حل کوشش کوي خو دا د دوی په داره اختیار کې ناراضي.
مخکې په آیټن کې د دوی له سبزی منډي سره نږدې کورونه وو چې سی ډی ای هغه ځمکې خالی کړي. نو په بشري بنیادونو مو له سی ډی ای سره خبرې وشوي او خواست مو ترې وکړ چې دا څومره کډوال او ضرورتمند دي هغوی ته دی په I-12 کې ځمکه ورکړل شي. نو سی ډی ای را سره ومنله او یو ان ایچ سی آر کډوالو ته ځمکه ورکړه او د کورونو جوړولو لپاره یې مټیریل هم ورکړ. فلحال دا موقتی آبادیانې دي. موږ به ګورو چې په دې حواله څه کېدی شي خو دا علاقه زموږ په مینډیټ کې ناراضي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرې ښایي چې دا وخت شاوخوا 14 لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په هغې کې 23% په کیمپونو او 80% په ښارونو کې آباد دي. له یو ان ایچ سی آر سره د ریجسټرډ کډوالو پرته په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال میشت دي چې پکې تر 9 لکه په 2019 او 2013 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې یا نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه ریجسټر کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یا سیفران وای تر 15 لکه پورې غیر ریجسټرډ افغان کډوال هم په هغه هیواد کې ژوند کوي.
مشال رادیو تغوغي اوریدونکو د جمعې پورس د خوست یو شمیر خزو په یو غونډه کې د خبريالانو مدني فعالانو او لسی وګړو په مرګ جوړ بلان دښنه خاودلی او افغان حکومت یې وغوښتل چې د هغوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. دوی تیر 2000 کال په افغانستان کې د خبريالانو مدني فعالانو او لسی خلکو لپاره لستونزو او امنیتی پیښو ډک وباله او هله وکړه چې نوی کال کې بعد جګړې خې لوري دایمي اور بند او د سولې وی هوکړې تورسیږي. نور تفصيل د نجيب الله لوخیل نور.
په خوست کې لسګونو خزو په یواناسته کې د جګړې د خېلو خو غوښتنه وکړه چې د خبريالانو مدني فعالانو او ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی ویل تیر کال په ټوله کې د افغانستان خبريالانو فعالانو او ولسونو لپاره له امنیتي ننګونو وژنو او نور ستونزو ډاک وو. یادونه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشر زینب افغان ویل خبريالان د ټولنې حق قشر دی چې تل د ولس غږ ته انعکاس ورکړي او په مسایلو کې به طرف پاتې شوي دي.
و میاشت کې زمونږ په ګونه خبريالانوونه چې دلې دی بیان دي ازادي دی پر کار کړی دی دی ولس بغیته دولت رسولې دی تل به خپل پاتشي وي دی هغه وژنه موږ کله کوټو کو غاندو او د سر په څنګه دی مدني فعالان وژنه هم غاندو ځکه چې دا هغه څوک دی چې تلې به امتیاز دی ولس وخت انکار سر کړی دی دوی وژنه فکر کم چې دی دی بیان دی ازادي وژنه ده.
مدنی فعال نورین ول د جګړې دواړه خواوې دی په اولګام کې اوربند او وروسته سورې ته تیارې وخی. د زیاتوی افغان حکومت باید له پیښو مخ کې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې خپل هڅې ډېرې کړي.
دا هیله ده چې نور د جنگونو پرېګري د دولت څخه مداخله ده چې مخکې له دې ژورنالیستانو وژل شي باید دوی ته تدبیر ونیول شي، یعنی د دوی امنیت تضمین کړي.
یو بل مدنی فعال شګوفه وای تیر زګی دیسکال کې وژنې او ورته نورې ډېرې پیښې وشوې.
لکه دوه زره شلم کول چې یو د جنګونو ډک کول و چې ډېرې د وژنې کې وشوې. لکه خبریالانو او مدني فعالانو خله ده چې دوه زره یوشتم کال سل کال اوسي تاسو دې مرګ جوړلې یا خبریالانو وژنې یا د ملکي وګړو وژنې مهاونی وشي.
مدنی فعال بلقیس وایی دا منطقی نده چه لیوی خواد خبری روانوی او بل خواد چاودنی کیگی او پا هدفی و جنو که ده خبریالان او ولسی خلق پنخه کیگی.
یوازی که جورنالیستان نه بلکه دی پهتون و سیلار مرمانه نوشن شد. دست نه چه حتی خبری روانوی او دلتا جورنالیستان
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د تلی نیوز پخوانی ویان یما سیاوش په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملاله میوند په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نکزاد مدني فعال فرشته کوهستانی او د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ووژل شول. افغان حکومت مخکې ویلي ول چې د الیاس دایی او ملاله میوند و جونکی نیولی او تازه ویلی چه د الجزیره خبریال رحمت الله نکزاد و جونکی هم نیولی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چه دی بیان ازادی تشمن دی او لدی سربیره افغان حکومت د مدنی فعالانو او خبریالانو پو وژنو که د ککړو کسانو د نیولو او قانون ته د سپارلو ژمنه هم کړی ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال رادیو ته غوښتونکو د افغانستان په غور ولایت کې د یو خبريال لوجنی ورسته د خبريالانو د ملاتړ ټولنو پر ټولو رسنیو غږ کړي چې د حکومت خبرونه د درو ورځو لپاره نه خبروي. د غور غږ رادیو مسول مشر خبريال بسم الله عادل پرون ماسیګر په فیروسکو خار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې له نړیوالې ټولنې د بیپولې خبریالانو له ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو هدفي وجنو پر ضد خپل غږ پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل ناور.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبریال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د غبرګون پترس کې د خبریالانو غوښتي دي چې د دریو ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خپر شوي خبرونه نه خپروي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب پرون د غبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بیپولې خبریالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پرس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي. څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 15 قربانی دی. له دې مخکې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې، د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یما سیاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریال ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو، یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پایل شو. د میرمن اکبر په وینا د هدفي وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبه په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حمله چې ټولنه له بدلونونو خبروي بغنون کې دي او باید پایته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په وروستیو کلونو کې په جلال آباد ښاروالۍ باندې ولس تنقید کاوه چې ګنې په سمه توګه ښاري خدمات نه وړاندې کوي. خو د تیرو دوو اونیو راهیسې انجینیر عباسین بهیر د جلال آباد نوې ښاروال په توګه کار پیل کړی دی. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په خپلو چارو کې کوم کارونو ته لومړیتوبونه ورکوي.
دو سپورې چې موږ کوم کارونه شروع کړي دي هغه په کلي توګه د دې ادارې ارزونه ده چې په دې اداره کې څه تیر شوي، څه روان دي او لرلی دي څه دی. د بیلابیلو ادارو نه مې معلومات راټول کړي دي او د هغې په انالیسز یا تحلیل باندې بوخت یم. د دغه تحلیل په نتیجه کې لګیا یو په ځینو ځایونو کې سیستم سازي شروع کړې ده چې سیستم جوړ کړو، هر وخت ښاروال بدلیږي او هغه سیستم روان ووسي.
ښاروال صاحب، د اداري سیستم جوړونې نه علاوه مو پر غنیزو چارو کې کارونو پیل کړي؟
ښاروالۍ د چتر لاندې د ښاري پانګونې د پروګرام په چوکاټ کې د شپږو پروژو افتتاح وکړو. د ساختماني کارونو چې په دې کې مونږ د 15 کیلومتر نه زیات دوه اسفالت سړکونه لرو، د 18 کیلومتر په طول باندې درې جغلي سړکونه لرو، او د دې ترڅنګ انګورباغ نه تر هوایي ډګره د 3 کیلومتر ویالي د پاکولو چارې روانې شوې. دغه شپږو پروژو بجټ چې دی د $1,000,000 یا د 28.5 million افغانیو په ارزښت و، چې د دې 40% به لیبر ته ځي، یعنی خلکو ته به ځي چې وشي کولی د کرونا د وجې چې کوم فقر رامنځته شوی دی کاري استخدام او کاري فرصتونه ایجاد شي.
پراتنونکي کې څه پلان لري د ښار د پراختیا دپاره؟
مونږ د ښار دپاره بیلابیل پلانونه لرو. یو د ښار تنظیم دی چې په ښار کې د مارکیټونو، د کراچیو لاس پلورونکو د دې ښه تنظیم وکړو او تر څو په ښار کې د ګړی ګوړی د ټرافیکي بندښت مخنیوی وکړو. دویم زمونږ د هدف چې دی هغه دا دی چې د ښار تنظیف وکړو، یعنی پاکوالی رامنځته کړو. د ښار د تنظیف سره به مونږ وتوانیږو چې د ویالو د بندېدو او همدا ډول د ښار د چټلۍ، د تعفن، د مریضۍ او د ناروغیو مخنیوی هم کړی. ورسره د ښار د پراختیا لپاره په پام کې لرو چې مونږه ناحیو ته صلاحیتونه ورکو، یعنی د ښاروالۍ اړوند چې کوم د ناحیو امیریتونه دي د هغوی په تشکیل کې تغییر راولو، ځینې امکانات هغوی ته برابر کړو، یا دلته چې مونږه په مرکزي ښاروالۍ کې څه لرو د ډیسنټرالایز کړو، په هغوی باندې وویشو چې هغوی زمونږ د ناحیې امیریتونه د ناحیې د خلکو ځوابګوی شي. دا به مونږ په دې شکل باندې توانیدلی یو چې زمونږ د خدماتو د ارزه کولو په برخه کې یو به اسانتیا رامنځته شي، بل به کیفیت ښه شي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د روانې خبرونې پای شیبو ته را رسیدلی یو. لنډ خبرونه یو ځل بیا له انیس اجمل نور. د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنټ حکومت ته د مستعفی کېدو لپاره د جنوري تر 1 مهلت ورکړی دی. پرون په لاهور کې د پی ډی ایم مشرانو تر غونډې وروسته د اورزنګ مشر مولانا فضل الرحمان اویل چې په اتحاد کې شامل او د ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلیماني غړو خپلې استعفاګانې خپلو مشرانو ته سپارلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیا ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت لپاره نه، بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په کرک کې د هندوانو مندر د بیا جوړولو اعلان کړی دی. د دسمبر په 1 په کرک کې په مندر تر 400 زیاتو کسانو حمله وکړه. تر دې وروسته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سنا الله باسی د دسمبر په 1 د کرک په ټیری کلی کې خبریالانو ته ویلي وو تر 300 زیاتو کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د احتساب کمی ادارې نیب په کاروایانو تنقید کړی. د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفر الحق په وینا کې تور پورې کړی چې احتساب ادارې کومه طریقه خپله کړې د غیلې وجې په هیواد کې دننه تقسیم او د بدنظمۍ صورتحال دی. خو بیا په سینټ کې قائد ایوان ډاکټر شهزاد وسیم د تورونه رد کړي، ویلي دي چې نیب په خپلو چارو کې خپلواک ده.
په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې له کورونا وایرس نور 2 کسان مړه شوي دي او چې ورسره د کورونا نه د مړو شوو شمېره 2250 ته رسیدلې. د کورونا په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې تر مخه په تیرو شپږو ورځو کې بیا د کورونا وایرس نور 2000 کیسونه رپورټ شوي دي. د قزاقستان د ولسمشر دفتر د جنوري په 2 په یو بیان کې ویلي حکومت یې په مستقله توګه د پانسي سزا ختمه کړه. د قزاقستان حکومت په 2003 کال کې د پانسي سزا په ارزي توګه ختمه کړې وه، خو له تراګرۍ سره تړلو جرمونو لپاره پر ځای وه. او لږ تر لږه 3 هېوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې د کیسونو ثبتېدو رپورټ ورکړی او ښایي چې دا وایرس له وړاندې نه په پراخه کچه خپور شوی وي. د وایرس نوې قسم نږدې 3 وړاندې لومړی په برتانیا کې ثبت شوی وو. د برتانیا چارواکو د دې خبرداری هم ورکړی وو.
اوریدونکو په دې ځای د نن ورځې پروګرامونه پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکارا روهیلا صدران درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.